د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر پوښتنه کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی د ترخی پله په دروازه کې امنیتی تدابیر د نږدې څخه وکتل او په نورستان کې چارواکي وایي وسلوال مخالفین قانونه استخراجوي خو اوس په دې سات خبرونه خلیل خان تاسو وایي
السلام علیکم د امریکا د عدلی وزارت د مدافع خاص وکیل رابرټ مولر چې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د مداخله په اړه تحقیقات کوي د جمعې ورځ ویل چې د روسیې انټرنیټي ادارې او د لسو څخه زیاتو روسي اتباعو د 2014 کال څخه د 2014 کال په موده کې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې مداخله کړې چې مقصد یې د هغه وخت تجار او د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ملاتړ کول او د هغه مخالف کاندید هیلري کلنټن او د ډیموکرات ګوند چې کاندید وه انتقادونه کول وو په روسانو د جرمونو تورونو لګولو دغه سند ولس ودرش مخه لري چې د مدافع خاص وکیل رابرټ مولر لخوا وړاندې سوی دي او پکې راغلي دي چې دغه سازش داسې جوړ سوی وو چې د خلکو د انټرنیټ جعلي اکاونټونه جوړ کړي وو چې اختلاف رامنځته کوونکي پیغامونه خپرول امریکا ته دغه کسانو سفرونه کړي وو چې استخباراتي معلومات جمع کړي او ځانونه امریکایان معرفي کړي وو او سیاسي غونډې جوړې کړي وې د امریکا د لوی څارنوال مرستیال راډ روزنسټاین په دې اړه داسې وویل
Defendants allegedly conducted what they called information warfare against the United States with the stated goal of spreading distrust
دا کسانو د امریکا پر ضد د غوی په کول د معلوماتو جنگ ته پلي وو چې مقصد د کاندیدانو او سیاسي نظام پر ضد بے باوري رامنځته کول وو د راپور د 2018 کال د جنوري د میاشتې د امریکا د استخباراتي ادارو هغه ارزیابي سره ورته والی لري چې دا مندلی وای چې روسیه د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې و چې هدف د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ملاتړ کول وو په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون وای چې په پلان کې لري چې د رواني میاشتې د فروری په 15مه نیټه د کوټي پر شار کې غونډه وکړي منظور پښتون له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال ول چې د غونډې لپاره تیاری د عدم تشدد اصول پرانا کې نیسي او پر مختلفو سیمو ګرځي او کمپاینونه کوي نو موري وای هغه دا وخت د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي خو د په کول هم دا ستونزې د قوت نور هم پیوړی کوي هغه ول
مشکلات راځي زیات راځي خپل منځ کې هم راځي د پښتنو اتفاق او اتحاد جوړول اسانه خبره نه ده دیږي په خپل منځ کې به هم دا څه کسان وي چې هغه بدن نه غواړي بیرونی به داسې خبرې کیږي په مونږ دې طرف ته زیاته توجه نه ورکوو مونږ خپله توجه په خپل اهداف د پښتنو په یووالي کې او د دوی د مسایلو په خپل طرف ته زیاته ده دا انتظاماتو طرف ته مخ کوم پروګرامونه راځي چې جلسه جلسونه د چاغه با څنګه خایسته تنظیم سره وشي چې ټول پښتون کام چلی ولید شي
ټاکل سی ودا چې د پاکستان سعودي عربستان ته یو شمیر ځواکونه ولېږي د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي دي چې د دوړخیزي امنیتي همکاري لمخي سعودي عربستان ته د ځواکونه به د روزنی او صلاحکاري د ماموریت برخه وي دا خبر تفصیل به د سید سلیمان شاه خبرو
د پاکستان پوز د پنځم به پورس په وی مطبوعاتي بیانیه کې صرف هم دوم راویل چې سعودي عربستان ته دوړخیز نظامی ترون په اساس د عسکرو یو محدوده ډله لیږي چې دا هیواد عسکرو ته روزنه ورکړي او مشورې ورکړي دا وخت پاکستان د پوز 200 عسكر په سعودي عربستان کې پراته دي د انګريزي ژبې د ډان رسپانه د جمعې پرز د پاکستان د یو پوزي سرچینې په حواله ریپورت ورکړ چې پوز په پام کې لري چې لوی فرقینه لږ څه کم عسكر سعودي عربستان ته ولېږي دغه سرچینې ویل کوم عسكر چې هلته موجود دي په دایمي ډول به پراته دي اسلام آباد او ریاض له څو لسیزونه په خپل منځ کې په نظامی برخه کې نږدې همکاري ساتي خو په 2015 میلادي کال کې د یمن په کورنی جنگ کې د سعودیانو د ورګډېدو وروسته ریاض په پاکستان باندې فشار زیات کړی چې اضافي عسکر هغه هیواد ته واستوي
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي د امنیت شورا لپاره اوس وخت رارسېدلی دی چې د یمن له حوثي هغانو سره د وسلو د مرستې له کبله د ایران پر ضد اقدام وکړي په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې د وسلو پر استولو د بندیز د موافقې د ایران د سرغړونو په ځواب کې امنیت شورا شای یمن ته د وسلو پر استولو د بندیز د پریکلیک د تمدید لري اقدام وکړي دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا لري څه خبرې ده
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. جمهور رئیس اشرف غنی په څرخې پله کې کابل ته د ننوتلو په ختیځه دروازه کې د وسایطو د تګ راتګ بهیر او امنیتي ترتیبات له نږدې وکتل. د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وه چې د کابل په ټولو دروازو کې به امنیتي تدابیر زیاتوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری رپورټ لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پلچرخی په سیمه کې د کابل د ختیځي دروازې د امنیتي وضعیت درزول لپاره ورغلی و. د افغانستان د جمهوري اسد دوین مرسیل د واخان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې جمهور رئیس غنی په پلچرخی کې د کابل د ختیځي دروازې څخه د لیدنې پر مهال په دغه امنیتي دروازه کې شته ستونزې، امکانات او ضربیتونه وارزول.
جمهور رئیس د دروازې بیلو برخو لکه د موټرانو کینر دی، د لوړ تناژ لرونکو عراده جاتو چیک دی، نشه یي توکو چیک کو، د ممنوع شیانو د لوړ تناژ لرونکو عراده جاتو کمپیوټر تری ترازو ترانسپورت او تلاشی ځایونه وکتل. د جمهور رئیس یادو موزیفینو له صداقت او د خپل امکانات او اړتیاو په اړه د راپور کولو له امله مننه وکړه، او یادی دروازې اهمیت په کتو د لازم امکانات په ایجادولو، د عوایدو پر غونډولو کې پر شفافیت او همغږي کاري چټکتیا، او د مجرمینو په پیژندنه کې په لازم دقت ټینګار وکړ.
دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان جمهور رئیس د کابل په ختیځه خوا کې د کابل له یوې دروازې لیدنه کوي. د افغان حکومت امنیتي وکی وای چې کابل تاکسره چاودیدونکو توکي د همدې دروازې لاري راولل کیږي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې د کابل ختیځي دروازې څخه لیدنه کړې چې تیر ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو بیساري اقدام کې د کابل له ټولو امنیتي حوزو امیرین، اداري مرستیالان، د جنایي چارو مديران او د کشف او کنټرول امیران بدل کړ، او پر ځای یې د آزاد رقابت لاري د پولیسو نوي چارواکي په کارو ګمارل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دې کار له د پولیسو په لیکو کې اصلاحات بللي دي. د کورنۍ چارو وزارت د ویلامي لمخې د کورنۍ چارو وزیر چې په کابل کې د پولیسو پولیکو کې د اصلاحاتو پیل شوی بهیر به ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان امنیتي ارګانونو تیره اونۍ د کابل ښار د امنیت د ټینګېدو لپاره یو امنیتي پلان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته وسپاره. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نجیب دانش د دغه پلان په اړه خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم دا پلان منلی دی. ښاغلی دانش ویل چې په دې پلان کې د کابل ښار دننه امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره به د دغه ښار بهر سیمو کې امنیتي وضعیت ښه کېدو ته پاملرنه وشي.
بیشتر تمرکز ما به اطراف کابل خواهد بود.
ښاغلی دانش ویل تر ډېره به زمون پاملرنه د کابل خار اطراف ته وي، او د کابل شاوخوا به امنیتي کمربندونه پیوړي کو. هڅه به وکړو چې د کابل خار د اوسنۍ سیره چې په ځینو ځایو کې پوسی زیاتې دي او تاسې زیات شمېر امنیتي ځواکونه وینئ ورته تغییر ورکړو، او هغه حالت ته یوسو چې تر ډېره خلک او ښاریانې غواړي. اوس مهال چې کوم تدابیر لرو، طبیعي ده چې احتیاطي تدابیر دي، او هیله مو دا ده چې خلک راسره په دې برخه کې مرسته وکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې اوس مهال کابل د کوم جدي ګواښ سره مخ نه دی. هغه هیله خو ده چې د کابل امنیت لپاره نیول شوي تدابیر به ګټه ورکړي، او سره به دغه ښار امنیتي وضعیت ښه شي. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل چې د کابل نوي امنیتي پلان ځینې برخې مطالعه کړې وایي نوي امنیتي پلان د کاغذ پر مخ یو ښه پلان دی، او پکې ټولو هغه نیمګړتیاو ته لارې چارې لټول شوي چې د کابل ښار امنیت ته ترې زیان رسېدی شي. جنرال مرخیل وایي په دغه پلان کې د کابل څلور دروازې پر امنیتي وسایطو د سنبالولو تر څنګ دغه ښار ته ټولې هغه لارې چې پرې تګ راتګ کېدی شي هم ورته پاملرنه شوې ده. خو ښاغلی مرخیل وویل اصلي مسله د پلان د تطبیق مسله ده.
اما پلان تطبیق غواړي. تطبیق د پلان په اشخاصو افرادو باندې ده. د وازو کې د اشخاصو افراد چې وجود لري، آیا دا تربیه سوي؟ دوی په مسلک کې وارد دي؟ آیا دا په چا پورې تړلي دي که تړلي نه دي؟ دوی واقعا خپل مسؤلیت کوي؟ او که هغه مسله د معافیت ده، که هر څه وکړه څوک جزا هم نه ورکوي، هغه بیا په سرک باندې دغه پلان هم تاثیر نه لري.
امنیتي ادارو دا پلان وروسته له هغې ترتیب کړې چې د کابل په ښار کې په پرله پسې ډول د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو خونړي بریدونه ترسره کړل، او ورسره په ښار کې د امنیتي پوستو په زیاتېدو دغه ښار پوځي بڼه خپله کړه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د نورستان په ولایت کې د قیمتي ډبرو په نږدې څلور سوه کانونو کې په غیر قانوني کیندنې کیږي، او د دغه ولایت ولایتي شورا وایي د دغو قیمتي ډبرو په سلو کې 50 ګټه د حکومت مخالفینو ته رسیږي. تفصیل یې د امریکا ژغ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واورئ.
نورستان کې چارواکي مانی چې دغلته په مرکز پارونه وو وړ ولسوالو کې د قیمتي قانون نږدې 400 قانونو کې عملاً غیر قانوني کیندنې کیږي. د ولایتي شورا مشر وایي د دغو قانونو 50 سلنه ګټه د حکومت مخالف وسلوالو ته په ګوتو ورځي. د نورستان د قانون ریاست د معلوماتو په اساس دغه ولایت کې د یاقوت او زمرودو سره سره تر 320 قانونو کې غیر قانوني کیندنې کیږي چې حکومت ته بیخي ګټه نه رسی. د دغه ادارې معلومات ښیي چې په ځینو قانونو کې داسې ډبرې مراوتلې چې یو کاڼی تر 3 میلیونه افغانۍ پلورل شوی دی. د نورستان د ولایتي شورا مشر انجینر سعدالله پایندزوی وای د دغو قانونو تر 50% ګټه راسن د حکومت مخالف وسلوالو ته ورځي او بیا پې له حکومت سره د جګړې لپاره وسلې او وسلوال سنبالی.
مخالفین او ساحه مدنیات هم غیر قانوني استخراج پکتیا او د حکومت په ساحو کې هم نو هلته هم غیر قانوني او غیر تخنیکي او فني شکل باندې استخراج کیږي.
د تویل شمه چې 50% استعمال لري چې مخالفین دغه مدنیاتو نه استفاده وکړي.
هغه وای په ټول نورستان کې د قیمتي کانو یوازې یو کان په قانوني توګه کیندل کیږي. ولسی خلک هم په نورستان کې روانو غیر قانوني کیندنو اندېښمن کړي او وایي لری لاسه چې د حکومتي پوستو څنګونو ته هم د قانونو خپل سري کیندنې روانې دي.
دغه نږدې ساحه کې چې دغه د تیتین په ساحه کې چې د زمردو معدنونو کارونه شروع دي دولت هیڅ دینه آگاهی نه لري.
دولت باید چې خپل دغه منافع چې کوم عمل منفع شاندې باید د حفاظت وکړي، همغه ځایونو کې مصرف وکړي چې کوم چې د دولت په خیر د عوامو په خیر.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم پیزي وایي دغه ولایت په وو کې 15 ولسوالۍ تر لوړو امنیتي تهدیداتو لاندې دي، ځکه نو قانون هم په ګوتونو ورځي.
ځینې ولسوالیان لري چې هغه د تهدید د جګ تهدید سره مخامخ دي، لکه برګ مټال یا کاندیش یا فار مثال دلته کته منډول او نورګرام او دواب. دا ولسوالیان دا د جګ امنیتي مشکل سره مخامخ دي. اکثرا مخالفین ورکه استفاده کوي او د موږ د سلطې ساحې نه لږ لرې پراته ده او موږ ورته درست رسیدګي نشو کولای.
هغه وایي د قانونو نه راوتلي قیمتي کاڼي په داسې لارو وړل کیږي چې حکومت پې نشي خبرېدلی. ښاغلی پیزي یوه بېلګه وایي،
موږ نورګرام ولسوالۍ کې داسې یو معدن لرو، متاسفانه هغه غیر فني او مسلکي استخراج هم کیږي، هغه بیرته دا د نورستان په خاوره نه داخلیږي. هغه داسې وځي دا د لغمان او پنجشیر خواته او دې خواته نه راځي. متاسفانه هغه بیخي نو د نورستانیان یا د دولت مردان یا نظامي او ملکي تر اثر لاندې ایسي، هغه کنټرول کړي او هغه مجرمین دا د قانون په منګول اوس پرې.
د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي کانو د سوداګرو ټولنې ماندېښنه ښودلې چې د غیر قانوني کیندنو کچه لوړه شوې او یوه لویه برخه پاکستان ته په قاچاقي توګه انتقالیږي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په عراق کې په هغو سیمو کې چې پوځ ترې نیولې خطرناک چاودیدونکي مواد او بمونه شخ کړي دي. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین په رپورټ کې واوري چې عاشق الله رحیمزی تاسو ته اوروي.
د ملګرو ملتونو هغه اداره چې د ماینونو او چاودیدونکو په حق له معلومات خپروي په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ټول عراق کې لسګونه زره چاودیدونکي مواد او بمونه پرېښي دي. ملګري ملتونه وایي چې د داعش د دې کار له وجې خلک نشي کولی چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. ملګري ملتونه وایي د 2014 کال را په دې خوا په عراق کې جنگ جګړو په خاطر تقریبا 6 میلیونه خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپل کور کلک پرېږدي او نورو سیمو یا هیوادونو ته کډه شي. د دغو کسانو د جملې نه تقریبا نیمایي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د ماینونو سره د مبارزې ادارې بیا ویلي دي چې اوس هم د 2.6 میلیونه په شاوخوا کې خلک بې کوره دي. د دې ادارې په راپور کې ویل شوي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د عراق په هغو سیمو کې چې یو وخت د دوی سره وي چاودیدونکي مواد، ماینونه او نور داسې لسګونه زره وژونکي مواد پرېښي دي چې خلک یې د ویرې خپلو مینو ته نشي ستنېدلی. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي په عراق کې چې هر سیمه د داعش نه نیول شوې یوه ډله ماهرین هلته استول کیږي چې د ماینونو او نورو خطرناکو موادو د موجودیت جاج واخلي او خلک پې خبر کړي. د دې ادارې یو جوګپوړی چارواکی پی هر لودامار وایي د هغوی مامورینو د ځینو سیمو نه چې د داعش نه بیرته نیول شوې وي د 50,000 په شاوخوا کې بیلابیل خطرناک او وژونکي مواد ټول کړي دي. اکثره د مواد هغه بمونه او توغندې چې ورشبي دي خو چاودلې نه دي او یا په کور کې جوړ شوي چاودیدونکي مواد دي. ښاغلی لودمار امریکا غږ ته وویل چې د هغوی ماموران اوس هم د عراق د فلوجي او د موسل ښار په لویدیځه برخه کې لګیا دي ماینونه او نور چاودیدونکي مواد پاکوي. عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ دغه سیمې تیر کال د جولای په میاشت کې د داعش نه ونیولې. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي د موسل په لویدیځه برخه کې د وضعیت ډیر خطرناک وګاڼه او داسې وویل:
Basically in western Mosul we find explosive hazards in every street every
د موسل په لویدیس کې تقریبا په هر کوڅه په هر کور او په هر ودانه کې خطرناک چاودیدونکي مواد پیدا کیږي. خلک په ښکاره د خبره کوي چې هغوی د همدغه خطرناک مواد او د ویر په خطر خپل کورونو او سیمو ته نستنيږي. د ملګرو ملتونو د چارواکي همدارنګ وویل چې په عراق کې د بیا رغونې د هر ډول کارونو نمخ کې باید چې ماینونه او چاودیدونکي مواد پاک شي. هغه زیاته کړه چې د موسل ښار د لویدیځ برخې نه د ټولو ماینونو او چاودیدونکو موادو پاکول کېدی شي چې د لسو کلونو نه زیات وخت ونیسي. د غداره وایي چې د ماینونو د پاکولو لپاره ورته پیسې ورکړ شوي دي خو زیاتوي چې په کار ده 216 میلیونه نور امریکایي ډالر ورته ورکړ شي چې وکړی شي خپلې چارې پر مخ بوزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اریکس ټیلرسن وایي د حزب الله ډلې مخکې په زیاتیدونکو د وسلو ذخیرې او په سیمه ییزو شخړو کې د دغه ډلې رول د لبنان امنیت ته خطر پیښ کړی. ریکس ټیلرسن منځنی ختیځ ته په سفر تللی او هلته د لبنان د جمهور رئیس مشالون، صدر اعظم رفیق حریری او د پارلمان رئیس نبی باری سر خبرې کړې دي. د امریکا ژغ خبریال ایډوارد ایرانیان د قاهرې څخه رپورټ راستولی دی چې پښتو متن به یې خلیل خان تاسو ته درواوروي.
د امریکا د بارنیو چار وزیر ریکس ټیلرسن لبنان ته په دې مقصد سفر کړی دی چې په سوریه کې روان جنگ لوجي سیمه ایزه کړکیچ او دغه راز د اسرائیلو سره ځمکني او د سمندر د سرحدونو جنجال مخ په زیاتېدو دی. د لبنان په سیاست او دغه راز د سوریه، عراق او د یمن په جنگونو کې د حزب الله ډلې رول د بحث عمده موضوعات وو. ریکس ټیلرسن وایي د امریکا متحده ایالاتو د تیرو شلو کلونو راهیسې د حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼلې او په دې خبرې ټینګار وکړ چې د لبنان د مشرانو سره د خبرو پر مهال په دې باس کړی چې دغه ډله باید خپل وسلوال د سوریه د جګړې د ډګر څخه راوباسي او ویلي دي چې د حزب الله ډلې په سیمه ییزو شخړو کې ښکېلتیا د لبنان امنیت ته خطر پېښوي او زیاته کړه چې د دې نه علاوه دا د سیمې د بې ثباتۍ سبب هم ګرځي. ریکس ټیلرسن وویل
The United States has considered Hezbollah a terrorist organization for more than 2 decades now. We neither see nor do we accept.
د امریکا متحده ایالاتو لتیرو 12 زورایسي د حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼلې. موږ دغه ډلې سیاسي او وسلوالو څنګه ترمنځ توپیر نکو او نه داسې انګیرنې لرو. دا د منلو وړ خبر نه ده چې د حزب الله پر شان ډلې دی د لبنان د حکومت د واک ته باندې فعالیتونه وکړي. په قانوني لحاظ د لبنان یوازینی دفاع کوونکی د لبنان وسلوال پوز دی. دغه ډلې په سوریه کې حضور د وینې د تویدو، د بیګنا خلکو د بیکوره کېدو او د اسد ظالمانه رژیم د دوام سبب ګرځېدلې دي. شغل ټیرسن په دې خبرې هم ټینګار وکړ چې هغه د لبنان په چارواکو ژغ کړی چې خپل هیواد د بارانیو جګړو څخه بیل کړي. هغه زیاته کړې چې نړیواله ټولنه د حزب الله په ګډون د ټولو اړخونو څخه دا توقع کوي چې په بارانیو هیوادونو کې خپل فعالیتونه ودروي. د لبنان او اسرائیل ترمنځ د طبي غازو د زیرو پر سر د راپورتاسي وی جنجال پر مسلې شغلی ټیلرسن د بیا پوخلاینې په مخه په یو بیان کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتو د دې حڅه نه ده کړې چې یوې موافقې ته د رسیدو په مخه په یو اړخ هم فشار راوړي خو ویل چې غواړي دغه بنبس مات کړي. هغه ویل
This is an extremely important issue to Lebanon. It's important to Israel as well to come to some
دا د لبنان لپاره ډیره مهمه موضوع ده. دا د اسرائیلو لپاره هم مهمه ده چې یو موافقه ته سره ورسیږي چې خصوصي شرکتونه په سمندر کې د تغذیرمو پر سپړولو باندې کار وکړي چې دا معلومه کړي چې د پرمختګ لپاره په حقیقت کې څه ډول طبي منابع موجود دي چې کار پر پیل شي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په ځواب کې ویل هغه د شاغلي ټیلرسن سره په نوي فکرونو باندې بحث کړي چې د اسرائیلو سره شخړه حل کړي او د زیرمو د رايستلو پروسه پر مخ یوسي. هغه ویل
What is ours is ours, and what's Israel's is Israel's. And I think we're trying to find...
څه چې زموږ دي هغه زموږ دي، او څه چې د اسرائیلو دي هغه د هغوی دي. او زما په فکر موږ د دې هڅه کوو چې داسې یو حل راوباسو چې زموږ دپاره شفاف وي، چې د ټولو دپاره شفاف وي. ځینې نوي فکرونه هم شته، او زما په فکر موږ به په هغو نویو فکرونو خبرې کوو چې بالاخره د تیلو او د ګازو نوي زیرمې راوسپړو. ښاغلی ټیلرسن په دې خبرې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات په دې موقف کې نه دي چې د اسرائیلو او د لبنان ترمنځ د سرحدونو د موقعیت ضمانت ورکړي، بلکې په دې کې مرسته کولی سي چې هغه شنه کرشه چې د دواړو هیوادونو سرحدونو سره بیلوي یو آخرني سرحدي موافقې ته دغه دواړه هیوادونو سره ورسیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورټ. د پکتیا په مرکز ګردیز کې لسګونه سلمانۍ د اعتراض په ډول تړل سوي دي. سلمانان دا کار د چاپیریال ساتنې ادارې د هغې پریکړې په غبرګون کې کړی چې ویلي دي دوی د لرګیو پر ځای له مایع ګاز څخه کار واخلي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلې دی.
د ګردیز سلمانانو د تیرو څلورو ورځو راهیسې خپل کاري اعتصاب له دې کبله جاري ساتلی چې د چاپیریال ساتنې ریاست د لرګیو د سوځولو پر ځای له اوبلن ګاز نه د ګټې اخیستلو پریکړه ورته اورولې. د ګردیز ښار سلمانان وایي چې د لرګیو په پرتله د اوبلن ګاز بیه لوړه ده، او د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره اړ دي چې ډېرې پیسې ورکړي، خو زیاتوي چې دوی لګښت نشي پوره کولی.
که مثال کې بندي به د بیخي ټول لرګي بند کړي، بس موږ مجبور یو لکه موږ ته د ګاز پایپ لاین راتېر کړي، بیا دغه موږ استفاده کوی او دغه امکانات هم نشته. په موږ باندې ستاسې لرګي مه سوځي او ګاز وسوځي، موږ دا رقم کله کېږي چې دوی خپله هم لرګي سوځي په موږ باندې بندوي.
او بل څه دا مصرف زیات او بنه ګرموي نشي ګرمولی، له ګرمېدون علاوه بیا دا د توخانې معمولا چې دي دغه هم نشي ګرمولی توخانې، او لرګي موږ یا موږ لرګي وغواړو.
د ګردیز ښار ټولو سلمانانو ګواښ کړی تر هغې به خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي څو چې د چاپیریال ساتنې اداره د اوبلن ګاز د سوځولو پریکړه بیرته واخلي.
او زموږ یوازنۍ غوښتنه دا ده چې باید حکومت چې کوم کار بندوي باید بدیلې موږ ته وځه کړي. که بدیلې نه وي نو موږ نه شو کوی په یو کپسول ګاز باندې حمام ټول چارې په مخ نیسو.
په ورته وخت کې د ګردیز اوسیدونکي وایي چې د حمامونو او سلمانیو په تړلو سره یو شمیر خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی له دولتي مسؤلینو غواړي چې دا ستونزه ژر هواره کړي.
زما نوم رحمت شاه دی. کومه خبر چې دولت کړې دا ډېر ښه خبر دی. په دې موږ سره موافق یو، خلک موافق دي. خو دې ته ضرورت نشته چې حمامونه او دا سلمانیان ټول بندې شي. بندول څه ضرورت دی؟ خیر که ګاز جک تمامیږي خلکو باندې دې لس شل روپۍ اضافه کړي، بندول د ضرورت نشته. دولت کله دوی ته ویلي چې دا بندې کړه؟ دولت ورته ویلي چې د لرګیو په ځای ګاز نه استفاده وکړه.
د پکتیا د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست محمد فریق صدیقیار امریکا غږ ته وویل چې د مرکزي ادارې د مقررې پر اساس ښاریانو ته د اوبلن ګاز د کارولو پریکړه اورولې. نوموړي زیاته کړه پرته له دې چې سلمانان د اوبلن ګاز د کارولو پریکړه ومني بله هیڅ لاره نه لري. ده وویل چې دا پریکړه د ښار پر ټولو کاروباریانو د تطبیق وړ ده.
قانون یو شی دی چې ډېر له پاسه چې داسې طرحه شوی دی، جوړ شوی دی، نافذ شوی دی، هغه به تطبیقیږي. دوی مجبور دی د قانون مقررې په مقابل کې ځانونه عیار کړي، نور هیڅ د حل لاره یې نشته.
د پکتیا د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په دې وروستیو کې د ګردیز ښار زیاتره نانوایی او هوټلونه ګازي شوي دي. د دې ادارې په وینا دا د ککړې هوا په مخنیوي او په چاپیریال ساتنه کې ډېره مرسته کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې رپورټ ته چې د ژړ ژړې د واکسین په حق لدی.
د نیو انګلند په نامه د طب په یو مجله کې یوه نوې څېړنه خپره شوې ده چې دا معلومه کړې ده هغو کسانو ته چې کله د واکسین د پنځو برخو څخه یو ځل واکسین ورکړل سو نو د ژړې د وایروس پر ضد داسې انټي بایوټیز جوړ کړل چې د دغه ساري ناروغۍ څخه انسانان خوندي کوي. ایرن سټیپلز چې د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او خوندیتوب د مرکز سره کار کوي او د دغې څېړنې دوهمه لیکواله ده، داسې وویل:
That was the encouraging thing that this can be done as a potential way when there's supply limitations.
دا یو هڅونکی شی و او په هغه وخت کې چې کله د واکسینو کمی وي نو دغه کار په سمه توګه ترسره کېدای سي او کله چې دغه ساري ناروغي خپره سي نو په کنټرولولو کې مرسته کولای سي. هغه زیاتوي کله چې په 2014 کال کې د کانګو په جمهوریت کې دغه ناروغي خپره سوه او د ناروغۍ نړیوالې ذخیرې په کمیدو سوې نو د دغه هیواد چارواکو ناروغانو ته په وقفو وقفو واکسین ورکړل. اوس د روغتیا نړیوال سازمان وړاندیز کړی دی چې په برازیل کې دی هم د 5 برخو یو برخه واکسین دی ناروغانو ته ورکړل سي، خو په کانګو کې شاوخوا 8 میلیونو کسانو ته واکسین ورکولو هدف ټاکل سوی و. سټیپلز وای هلته خطر ډیر زیات و. هلته دا کار تر ښه کنټرول لاندې په موقتی ډول په روغتیایي مرکزونو کې سوی و، خو کله چې تاسو بیا په پراخه کچه یې استعمال کړئ نو دا کار کوي. هغه زیاتوي او بلې دې کار کړی په 90% خلکو چې له یوې میاشتې له مخې واکسین ورکړل سوی و، نو کله چې طبیعي ازموینه وسوه نو په بدن کې د خوندیتوب انټي بایډیز وجود درلود. په برازیل کې د تیر کال راهیسې 350 څخه زیات کسان د ژړی په ناروغۍ اخته سوي دي. د واکسین رسول لا هم کم دی. د روغتیا چارواکي وایي دوی یو کمپاین پل کړی چې هدف یې شاوخوا 24 میلیونه کسان دي او هغوی ته به د دې واکسینو د عادي استعمال پرتله په 50 کې یوه برخه ورکول سي. سټیپلز وایي نوې څېړنه یوه نوې ډاډګرنه وړاندې کړې. هغې وویل زما په فکر په لنډمهاله کې دا یو ښه او هڅونکی کار دی چې په سمدستي ډول د دغه ناروغۍ مخه ونیسو. موږ نور معلوماتو ته هم اړتیا لرو چې د دغه ناروغۍ پر ضد مقاومت څومره دوام کوي. د ژړی واکسین د ټول عمر دپاره د دې ساري ناروغۍ پر ضد مقاومت کوي. څېړونکي بیا خپلې څېړنې جاري ساتلې چې دا معلومه کړي چې هغو کسانو ته چې کله هغو ته په وقفو وقفو واکسین ورکړل سي نو د دغې ناروغۍ پر ضد مقاومت څومره دوام کوي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا راډیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مامور د پنجشنبې په ورځ د هغه نظر په باره کې شک څرګند کړ چې وایي امریکا په شمالي کوریا باندې محدوده نظامي حمله کولی سي او دغه پیشنهاد د موقتي ماتې ورکولو په ستراتیژي شهرت پیدا کړی دی. د امریکا ژغ خبري علي نیک چینګ په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
دا ښکاري چې د شمالي کوریا د اولمپیک په لوبو کې ګډون به کار ورکړي چې د ډیرو خلکو ترمنځ به خپل تصور قوي کړي. په داسې حال کې چې امریکا خبرو ته نښې نښانې څرګندې کړې دي او واشنګټن د پیونګ یانګ په خلاف د ډیر زیات فشار خپل مبارزې ته دوام ورکوي. سوزن تورنټون چې د ختیځې آسیا او د بحر کاهل د چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې د څوکۍ لپاره به کاندیده وي او وایي
We envision the pressure continuing to ramp up. There will not be any let up on pressure. We are leaving the door open to engagement as you rightly stated, and we want that engagement to consist of one issue, which is denuclearization, our overarching goal.
من دوامدار فشار په نظر کې لرو چې زیات شي. فشار به هیڅ کم نشي. موږ د تماس نیولو لپاره دروازه پرانیست پریخې ده او موږ غواړو چې دغه تماس نیول د یوې موضوع پورې اړه ولري چې هغه د کوریا ټاپو وزمه د اتومي وسلو نه پاکه سیمه وي او د دغې پالیسۍ لپاره زموږ اصلي هدف همدا دی. تورنټون نه وویلې دا د دې درک دی چې د کوریا په ټاپو وزمه کې بلډي نوز یا د موقتی ماتې ورکولو ستراتیژي نشته. د څرګنده کړه ډیپلوماسي په سر کې راځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د شمالي کوریا پورې اړه لري چې اتومي تیری بس کې او خبرو ته کښېني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق هیدر نووټ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We're leaving the door open to engagement. We want engagement to consist of one issue, that is denuclearization. Our policy hasn't changed. Our policy remains the same. The overall goal is
منګ تماس نیول ته دروازه پرانست پریخه ده. منګ داسې تماس نیول غواړو چې و موضوع پکې شامل وي چې هغه اټومي وسلو نه پاکه سیمه وي.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.